democracy.
د ورځې لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې به چې تر یو لسو بجو دوام کوي متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر مسله وڅېړو، د نوې کابینې د کاندید غړو له ژوندلیکونو به مو خبر کړو، نور موضوعات او په پای کې به د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په کابل کې نن د یو ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته تللی او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له ایراني چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو بحث کړی دی. بشپړ خبرونه واوري. نن سهار 2 بجې د کابل د ومه امنیتي او زی پاړوند د قالی شمس په سیمه کې د یو مقناطیسي ماين د چاودن لامل دوه تنه وژل شوي او د وی میرمنې په ګډون دوه تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزي ازادي رادیو ته ویل چې دغه ماين په یو کورولا شخصي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د خغلستان سي پوینا په دی اړه د پولیسو څېړنې روانې دي.
د پیښه په اړه د پولیسو او د برسې ټیم چلنې دوام لري، خو په ظاهره توګه هدف هم دغه کورولا موټر و چې چلوونکي وژل شوی دی.
د دغه پیښه مسولیت وسلوالو طالبانو پر ځان منلې او ویلي دي چې دغه موټر د افغان ځواکونو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته تللی دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی په دې دوه ورځني سفر کې د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم د ابوظبي له ولی العهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان او دغه رات د دوبۍ له امیر سره هم وګوري. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجی فضل الله ریختین ازادي رادیو سره خبرو کې متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر ډیر مهم وباله او د کتنو په اړه یې وویل.
جمهور رئیس ابو ظبی د ولیعهد د امارات د ولیعهد صدر اعظم او د دبی د حاکم سره د امارات د کورنیو چارو د وزیر او همداشان د خارجه چارو وزیر او نورو مقامات سره لیدنې کتنې کوي.
ټاکل شوی چې د دې مشرانو په کتنه کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د اړیکو په پراختیا، سوداګریزو مسلو او دغه راز د افغانستان د سولې په خبرو کې د عربي متحده اماراتو د ونډې او همکارۍ په اړه بحث وشي. د افغانستان جمهور رئیس په دغه راز په عربي متحده اماراتو کې له ډیر افغان سوداګرو او نورو افغانانو سره هم وګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یو نماد ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د معرفي کولو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هایسم په یو بیان کې ویلي په کاندید وزیرانو سلا کېدل د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د دوی د ټیمونو د همکارۍ د روحیې څرګندوي دي او د مشارکت او همکارۍ یو ډیره ښه بیلګه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دغه راز ویلي دي. د افغانستان زیات ته په کتنې دا هیله شته چې دا کاندید وزیرانو پروسه به په نرمۍ او ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلی هایسم د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان ډاډمن ملګری او له نوي وزیرانو او چارواکو سره د حکومتي چارو د ملاتړ په برخه کې کار کولو ته سترګې په لار دی. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د بلټنې او څارنې امریکایي اداره وایي متحده ایالات په کال کې له 300 میلیونو څخه زیات ډالر د افغان پولیسو په ماشونو لګوي، خو زیات معلومات نشته چې دا ماشونه اصلي کسانو ته رسیږي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو سرپلټون کې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ولیکل شي د افغان پولیسو ځینې کسان ډیر زیات ماشونه اخلي. په راپور کې د غراز ویل شوی په ځینو ولسوالیو کې د پولیسو شمیر له واقعي شمیر نه زیات ښودل کیږي. په عین حال کې دا اداره وایي متحده ایالاتو هغه ارقام یا لیستونه منلی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت برابر کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو سرپلټون کې چې د افغان پولیس چیرنې له 2013 نه تر 2014 میلادي کال پورې تر سره کړی وای چې نور امریکایي چارونکو هم په 2008 میلادي کال کې افغان پولیس ته د امریکا په مالی مرستو کې بے نظمۍ په ګوته کړی دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو آثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغاني او 15 پته پوله، یو یورو 8 پته افغاني او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند و 8 افغاني او 15 پته پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومن 14 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلاري 905 افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز د پوزي عملیاتو ستاینه کړې، ویلي دي چې نتیجې د پام وړ ده. جان کيري تیر ورځ په یو ناڅاپي سفر اسلام آباد ته ورسید او دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر نننې کتنې ورسته وکړي. پاکستان له تیري جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ پوزي عملیات پیل کړي دي. کېری د پیښور د هغه خوندۍ پر بیا پرانیستلو هم خوشحالي څرګنده کړه چې د پاکستانی طالبانو په وسلوالو حمله کې څه باندې یو نیم سل کسان چې تقریبا ټول ځکهونکي ول پکې ووشل شول. د خوندۍ پرون بیا پرانیستل شو. خاغلی کېری د دې خوندۍ بیا پرانیستل د پاکستان د خلکو د پریکړې اعلان وباله. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګي ریاباکوف له ایرانی چارواکو سره په تهران کې په کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر روانو خبرو باس کړي. د تاس خبري اژانس راپور لمخې ریاباکوف پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اټومي پروګرام د خبرو لمشر عباس اراغچی سره وکتل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې ظریف وویل د روسي فعال ونده یو اراغخیز اټومي توافق یقیني کولای شي. د خبر لمخې ریاباکوف ویل دي چې د تهران او مسکو ترمنځ خ اړیکې د تهران د اټومي لانجې له چټک حل سره مرسته کولای شي. او د ژغورنې مامورین وایي چې د ایر ایشیا د نسکوري شوی الوتکې د کابین بلاک باکس یا د غږ د ثبت وسیلې د الوتکې له ټوټو څخه ترلاسه کړي ده. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې دا وسیله هغه ځای ته نږدې موندل شوی چې یو ورځ مخکې د الوتکې د پرواز د معلوماتو ثبتونکې وسیله ترې ترلاسه شوې وه. تمه ده چې د کابین د غږ د ثبت دا وسیله به د انډونیزیا د سمندري ځواک په کشتۍ کې د سیړن لپاره د غیوات پلازمین ته یوړل شي. د ایر ایشیا ایرباس الوتکې چې 112 مسافر پکې و د دسمبر 23مه د انډونیزیا له سورابیا څخه سنگاپور ته د خپل 2 ساعته پرواز نیمایي لار وهلې و چې تماس یې قطع شو. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لامل کېږي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو آزادی رادیو په منځنۍ چپ 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 چپ په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د وی خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عربی اماراتو کې دی. امارات او نور عربی هیوادونه ولې د افغانستان لپاره خورا مهم دي؟
سعودي، قطر او امارات کولی شي او ترکیه هم تر یو حد پورې چې د افغانستان د سولې درامس کول لپاره مهدي ځلې وکړي.
د ملي وحدت د کابینې کاندیدان پرون معرفي شول، خو آیا تاسو دوی ټول پیژنئ؟ په دې خبرونه کې به د دوی پر ژوند لنډه رڼا واچو. د هیواد د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي یوسف کارګر د روغتیايي حالت په اړه به معلومات درکړو. او په نړیوالو موضوعاتو کې یو تاجک لیکوال ملګرو ملتونو غوښتي چې د کوردستان د حکومت د برخلیک په اړه غور وکړي. په وروستۍ برخه کې په تاند څنګ 19 پروګرام کې د هغه بریالي ځوان لکیسه خبرېږي چې ژوند یې له سفر پیل کړی.
زه همیشه دوستان ته وایم چې زه هغه لکه چې ما د 1 روپۍ نه شروع کړی ده. همیشه ما یو مفکوره لرم چې زه باید د خپل ژوند بدل کړم. مشکلات ما مثبت طریقې سره واخستل.
تاند څنګ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. زمون غاګله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو په مکرې د دې خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته تللی او تمه ده چې په دې دوه ورځني سفر کې به د اماراتو له صدر اعظم د ابوظبي له ولیعهد د دوبۍ له امیر او په دې هیواد کې له ډیره افغان سوداګرو سره لیدنې کتنې وکړي. د ښاغلي غنی د سفر په اړه نور جزئیات د جناقا الکوزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ پرون ماښام عربي متحده اماراتو ته لاړ او تمه ده چې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی په دې دوه ورځني سفر کې د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان او دغه راز د دوبۍ له امیر سره هم وګوري. عربی متحده امارات له طالبانو سره هم خ او لرغونی اړیکې لري او د سیاسي چړونکو په نظر کدا هیواد د قطر او سعودي عربستان په ملګرتیا وغواړي له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې او د سولې عملیه په بری سره ترسره کیدای شي او په افغانستان کې د ثبات او سولې په ټینګښت سره به اقتصادي فعالیتونه نور هم زیات شي. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجی فضل الله رښتین ازادي راډیو سره خبرو کې متحده عربی اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر ډیر مهم وباله او د کتنو پړی ویل.
دا یواد د افغانستان لپاره ډیر مهم یواد دی. د افغانستان سره ښه اړیکې لري، افغانستان سره کومکونه خو هم کړی دي، اوس هم کومکونو سلسله روانه ده. د دوی د راتګ سره به د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او نورې اړیکې ډیرې ټینګې او محکمې شي.
خاغلی رښتین ونه ویل چې د جمهور رئیس غنی په اجنډا کې ګوندې له طالبانو سره د سولې خبرې هم شامل دي. دوی ویل عربي متحده امارات له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې زیاته مرسته کولای شي. عربي متحده اماراتو کې شاوخوا یو نیم لک افغانان چې اکثره په سوداګریزو فعالیتونو بوخت ژوند کوي. له جمهور رئیس سره په مل هیئت کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار خاغلی محمد حنیف اتمر، په مالی چارو کې د جمهور رئیس صلاحکار ډاکټر حضرت عمر زاخلوال، د اجرایي رئیس مرستیال انجینر محمد خان او په اصلاحاتو او خیر حکومتدارۍ کې د جمهور رئیس خاص استازي احمد ضیا مسعود هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په دغه راز په عربي متحده اماراتو کې له ډیره افغان سوداګرو او نورو افغانانو سره جلا جلا کتنې هم ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته تللی او هلته به له دولتي چارواکو سربیره له افغان سوداګرو او نورو شخصیتونو سره هم لیده کاته وکړي. افغان کارپوهان د ولسمشر غنی دا سفر په افغانستان کې د سولې، ثبات، امنیت او سوداګرۍ په پرمختګ کې مهم ګام بولي. جان قالکوزی د ولسمشر غنی د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو لمشر ازرخش حافظي سره مرکه کړي. خاغلی حافظي په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې عربی متحده امارات ولې د افغانستان لپاره زیات اهمیت لري.
د خاغلی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سفر ابوظبي ته ډیر مهم دی. په دې چې په اوس مهال امارات متحده عرب د منطقې متروپولیټین یا مرکز د تجارت او تر یو حده پورې د سیاست او ثبات ګرځېدلی دي. نه یوازې خپل پاسادي څوک، بلکې د ګلف د هیوادونو یا د خلیج د هیوادونو او همدارنګه ډېر نږدې اړیکې امریکې او بریتانیا او اروپا اتحادیې او آلمان سره او دوی سره هم لري. په دې خاطر باندې دوی یو ستر لابي یا یو ستر واسطه د دې لپاره دي چې یو هیواد کوالیفاید کړي چې دا هیواد په اقتصادي لحاظ یا په امنیتي لحاظ باید په سم موقعیت کې وي. او په این زمان کې ډېر شتمن افغانان هلته اوسېږي. موږ هلته یو سنتي ټولنه لرو، یو تجارتي ښه غښتلې ټولنه لرو، او زموږ دوران د تجارت په امارات متحده عرب تقریبا نیم میلیارد ډالر ته رسېږي.
بله،
چې دا تقریبا د افغانستان ټول تجارت سره پرتله کېدای شي. نو په دې خاطر د دوی د موقف د ټینګولو لپاره او په این زمان کې د پانګونه د جلب را جلبولو لپاره چې په افغانستان کې د معدنو په برخه کې او همدارنګه په کرنه کې د دوی انویسټمنت یا پانګونه را جلبول دا ډېر مهم دی. او دا ښه سفر دی.
لوی سرمایه د افغانانو هلته موجوده ده او اکثره پانګوال غواړي چې په وطن کې پانګونه وکړي، مګر مسله د امنیت ده. یعنی بیرته راځو هغه سولې او ثبات ته. آیا جمهور رئیس دا سفر به د سولې او ثبات په لار کې څه ګټه ورسوي؟
خو په دغه کلم تاسو کوی چې اقتصادي وده په خپل هم د سولې او د ثبات لپاره ګټور تمامي. یا ما په این زمان کې اقتصادي وده پرته له امنیت ممکن نو کم یو اول دی، کم یو اخر دا جوخت باید لاړ شي. دلته دواړه ترلاسه کیدی شي، هم د پانګونې امکانات دلته جلبولای شي. خغای ولسمشر او دغه حیات او په این زمان کې دوی په طالبانو باندې او په حزب اسلامي باندې په نور باندې هم دوی هم د قطر او د سعودي عرب هیوادونه اغیزه لري که دوی رښتیا اراده وکړي چې په دغه باندې تمرکز وشي دوی کولی شي چې حتی د مسلمانانو په حیث کولی شي چې د دولت او د مخالفین د دولت ترمنځ دوی منځګړتوب وکړي نو دا ممکن دی ځکه چې زه کله ناکله چې دوبۍ ته ځم هم اورم چې ځینې لوړ پولي مقامات د طالبان هغه خلک چې دلته دولت سره هم لاره لري او یو تعداد یې بالکل اپوزیسیون دي تقریبا پټ دي هم هلته دوبۍ ته راځي او ځي او دوی لپاره د ویزې اسانتیا هم شته هر ششته معنی دا دی چې دوی دواړه وخت سره مناسبات لري که چیرې دوی وغواړي چې په افغانستان کې دا موضوع ختم کړي سعودي قطر او امارات کولی شي او ترکیه هم تر یو حده پورې چې د افغانستان د سولې د رامنځته کولو لپاره
البته چین او پاکستان رول هم کې ډیر مهم دی. فیزي صاحب، خبر را لنډ کړم. زه د سپوښ شلم ستاسو د خبرونو چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر د متحده اماراتو ته به د افغانستان په پانګونه، سوله او ثبات کې ګټور واقع شم. د سپوښ
بل هم دغه سي او زمونږ سوداګران هم د خغلی ولسمشر سره یو پروګرام لري چې ویني یو څلور ساعته دوی سره په ګډه نائب پادشاه دی وزبی او معاون رئیس دولت دی هغوی هم هلته ګډون کوي ښاغلي ولسمشر سره یعنی معنا یې دا چې هم د اجنډا یې هم اقتصادي دی هم امنیتي دی هم د ښه لوړ سیاسي مناسبات لپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو د څنګه مشر ازرخش حافظي او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر اهمیت خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پروند 15 وشتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د رئیسانو نومونه اعلان کړل. د نوې کابینه په فهرست کې شامل اکثر کسان نوې چيري دي. خو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمل ستاسو لپاره د دې کاندید وزیرانو لاند ژوندلیکونه برابر کړی دي.
دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمی، شغله کریمی لدی وړاندې د افغانستان لوی درستیزو او د مجاهدینو تر رژیم مخکې هم په حکومت کې کاری سابقه لري. د بهرنی چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی نوموړی د عامه ادارې په برخه کې لوړې زده کړې لري او لدی وړاندې په ترکیه کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د سولې د شورا رئیس وو. د کورنی چارو وزارت ته کاندید نورالحق لومی، شغله لومی په پوځي برخه کې لوړې زده کړې لري او لدی مخکې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي وو. د مالی وزارت ته کاندید جیلانی پوپل موړی د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې د لسانس په ساته زده کړې لري. د شاري پرختیا وزارت کاندید شاه زمان میوندی، شغلې میوندی د اقتصاد په برخه کې ماستری لري. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت کاندید سادات نادری، شغلې نادری د اقتصاد او نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې لوړې زده کړې لري. د لوړو زده کړو وزارت کاندید خاطره افغان، میرمن افغان د عامه ادارې او شی حکومتدارۍ په برخه کې د ماستری تر کچې لوړې زده کړې لري. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کاندید برنا کریمی نوموړی د سوداګرۍ او ادارې په برخه کې ماستری لري. عدلیه وزارت کاندید احمد سیار مهجور نوموړی د اسلامي تعلیماتو، فلسفې او ټولنپېژندنې په برخه کې ماستری لري. پوهنې وزارت کاندید زلمی یونسی، شغله یونسی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې لري. د ښځو چارو وزارت کاندید نجيبه ایوبی، میرمن ایوبی له 2002 کال را پدې خو د کلید ګروپ مشره وه او د ژورنالیزم په برخه کې د لسانس په کچه زده کړې لري. د عامه روغتیا وزارت کاندید فیروز الدین فیروز، شغله فیروز د رهبری او مدیریت په برخه کې په هند او بریتانیا کې د ماسټری تر کچه زده کړې کړي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت کاندید سید حسین عالمی بلخی، شغله بلخی په دینی زده کړو کې ډاکټورا لري او له دې وړاندې د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ وزیر او د غرز د ولسی جرګې غړی وو. فواید عامه وزارت کاندید ډاکټر عباس بصیر نوموړی په محیطي مطالعاتو کې ډاکټورا لري. ترانسپورت وزارت کاندید فیض الله زکی، شغله زکی جیولوژیکي لسانس دی او له دې وړاندې د حق او عدالت ګوند غړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید آی سلطان خیری نوموړی په ادبیاتو کې ماستری لري. د حج اوقاف وزارت فیض محمد عثماني کاندید دی. د اقتصاد وزارت رحمان اوغلی کاندید دی. نوموړی د کابل اوکراین په پولی تخنیک پوهنتونونو کې لوړې زده کړې لري او له دې وړاندې په ترکیه کې د ازادي رادیو رئیس وو. له مخدرماتو سره د مبارزې وزارت ته فیض الله کاکړ کاندید دی. د کرنې او اوبو لګول وزارت ته یعقوب حیدری کاندید دی. د غرز د قانون وزارت ته داوود چا سبا، سوداګرۍ وزارت ته سردار محمد رحیمی د اوبو انرژي وزارت ته محمود سایقل، د سرحدونو او قومونو چارو وزارت ته قمر الدین شینواری، د حج او اوقافو وزارت ته فیض محمد عثماني، د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ته نصیر احمد دورانی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته رحمت الله نبیل او د افغانستان بانک ریاست لپاره خلیل صدیق کاندیدان دي.
قدر منوریدونکو، له قسیم سولامل څخه مو واوریدل چې د افغانستان د نوې کابینې په ترکیب کې ولسی جرګې ته هغه کسان چې باید ولسی جرګې ته معرفي شي دا څوک دي، او دا نوې څیرې د دې نویو څیرو په اړه مو یو څه ابتدایي معلومات واوریدل، ځکه چې اکثر دا خلک نوي دي او په اړه یې ډیر معلومات نشته. راځي اوس واورو چې په کندهار کې خلک، عام خلک، د نوې کابینې د اعلان په اړه څه نظر لري.
زما نوم سلیم دی او د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی. تر کومه ځای چې د کابینې خبره ده، کابینه اوږده ځنډ وروسته اعلان شوله، او تر هغه حده پورې چې ویل کېدل چې کابینه به مسلکي وي، په کارپوه خلک به وي، تر ډیره چې ورته کتل کیږي نوې سیرې دي. د ډیرو په اړه که څه هم خلک لا معلومات نه لري چې څومره مسلکي دي، خو د هغو په اړه چې معلومات شته هغوی تر ډیره په هغه خپلو څانګو کې لوړې زده کړې لري، او تمه ده چې دغه وزیران به د ولسي جرګې لخوا هم د تایید وړ وګرځي او په خپل کار به شروع کړي.
زما نوم غوث الدین فروتن ده، د کندهار اوسیدونکی یم. د کابینې په اړه باید ووایم که څه هم څو میاشتې انتظار وکړو، هر سړی دې ته منتظر اوسه ژر تر ژره کابینه اعلان شي. که څه هم کابینه ډیره وزنډېده، ولسمشر مقاومت وکړو، هغه فشارونه هغه ستونزې سې په مخ کې ولې، موږ په فکر باندې دې لوغو بریالی راووت او دا یو مسلکي کابینه تر ډیره پورې. تر کومه حد سیما دا لیست لیدلې ده، نظر تیر کابینې ته په دې کې ډېرې مسلکي کسان دي او دا وړتیا لري چې هغه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
د کندهار دوه خاریان چې د نوې کابینې د اعلان په اړه خپل نظر څرګندو. اوس د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې همدا موضوع د مهمو د خبرو شوي مطالبو مهم عناوین دي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه اسدالله الدین کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصیرې د کابینې اعلان او د ولسی جرګې لخوا دوی ته د باور رای ورکولو موضوع ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په کاندید وزیرانو کې ښایي ځینې وړتیا هم ولري، خو ځینې به یې ناکام او ناتوانه هم وي. ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي چې کاندید وزیرانو ته له تیرو څو ورځو راهیسې په ولسي جرګه کې کمپاین پیل شوی، خو زیاته کړې ده چې دا قضاوت به ولسي جرګې ته پرېښودل شي چې رایه ورکوي او کنه. ویسا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا دغه کاندید وزیران په درې میاشتني ځنډ ارزیدل؟ د لیکوال جواب دی پښتنه ته دادی چې نه. ملي ارمان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې غړي باید د وزیرانو په ټاکل کېدو کې دقت وکړي. ملي ارمان لیکلي د کابینې غړي د خلکو له تامې سره سم تر ډیره نوي چیرې دي او په خواني ازمایل شوی چیرې پکې نشته. ورځپاڼه په دې لیکنه کې لیکلي چې دا مهال په وزارتونو او ادارو کې وضعیت ډیر ګډوډ دی او د دې وضعیت ژر حلول به ډیر وخت ونیسي. لیکوال سپارښتنه کړې چې وکیلان باید له خپل ژمنې سره سم دوه تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورنکړي، ځکه چې د دې ډول کسانو ډېرې اړیکې له بهر سره دي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کابینې د اعلان تود هرکلی وشو. ورځپاڼه وایي سره له دې چې کابینه د ولسمشر د کار په 16مه ورځ اعلان شوه، خو د اشخاصو په انتخاب کې له دقت نه کار اخیستل شوی دی. د لیکوال په باور د کابینې اعلان به په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د پرمختګ لامل شي. د مقالې لیکوال دا هم ویلي چې ولسی جرګه اوس سخت ازمون مختلري او وروسته به معلومه شي چې څه ډول قضاوت کوي. اطلاعات ورځپاڼه بیا په دې تبصره کړي چې کابینه د تخصص له مخې اعلان شوه او که د مصلحتونو. ورځپاڼه لیکلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د دې غړو د انتخاب پر مهال له فشارونو سره مخ وو، او ورځپاڼې د کابینې د ځنډ لامل همدا یاد کړی دی. د مقاله لیکونکي په باور د کابینې په اعلان کې تخصص په پام کې نه دی نیول شوی او ټول غړي یې سیاسي او سمتي اړیکو ته په کتو انتخاب شوي دي.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکي وایي چې پر یوسف کارګر د حمله علت تر اوسه نه دی روښانه. یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی د تیرې شنبه په ورځ د شپې ناوخته د خپل کور مخې ته د نامعلومو کسانو لخوا په چړو وهل شوی او اوس مهال د کابل په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واوري.
د کابل په بلاسم روغتون کې چیرې چې یوسف کارګر تر درملنې لاندې دی، له تیرې ورځې راهیسې د تصویري رسنیو خبریالانو ته د تصویر اخیستلو اجازه نه ورکوي. یوسف کارګر چې په سر یې یو سپینه پټۍ تړلې ده، د تیرې ورځې په پرتله کوم چې په یو خصوصي تلویزیون کې په اړه راپور خپور شو اوس ښه ښکاري، خو ډاکټرانو د خبرو اجازه نه ده ورکړې. د سترګو په اشاره ستړي مشي ورکوي او په یوې مسکا سره خپلو مینوالو ته د خپلې روغتیا ډاډ ورکوي. هارون کارګر د خپل ورور روغتیایي وضعیت اوس ښه ارزوي، خو وایي چې د ښې درملنې په هدف به هندوستان ته بوزي.
نن له خیره تصمیم لرو چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په همکاري د ښې درملنې په هدف هند ته بوزو. روغتیایي وضعیت شکر ښه دی او زه خپل خلکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به ښه شي او تاسو ته به خبرې وکړي.
هارون کارګر په یوسف کارګر د حملې د لامل په اړه به خبري خي او وایي پولیسو ډاډ ورکړی چې د حمله کوونکو د نیونې هڅې روانې دي او د حملې وجه به هم ډېر ژر معلومه شي. یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې سر روزونکی دی چې تیره شنبه د شپې ناوخته د خپل کور مخې ته د نامعلومو اشخاصو لخوا پرې حمله شوي او په سر باندې په چاړو وهل شوی دی. یوسف کارګر د کابل د فوټبال په میدانونو کې یو مشهور څېره ده، خو په دې وروستیو کې کله چې د جنوبی آسیا د فوټبال په لوبه کې لوبډلې اتلولي وګټله، نو د هیواد سیمه او نړۍ په کچه په یوې پیژندل شوې څېره بدل شو. یوسف کارګر د افغانستان د ملي لوبډلې تر انتخاباتو یو اونۍ وروسته په چاړه وهل کیږي او یو شمېر راپورونه دا هم وایي چې ښایي دا د هغو کسانو کار اوسي چې ملي لوبډلې ته یې لاره نه ده کړې. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو شمېر مسؤلان دا خبره نه تاییدوي. مجتبی فیض د افغانستان د فوټبال د پای فدراسیون مسؤل:
این شایعات است، میتونه نیره به رقم شایعات
دا شایعات دی او کدی سي د شایعاتو په ډول او منی دا چې د صحنه تر شات سدي دا بروست معلومه سي. زما پاند ملي ټیم لوبغالي او هغوی چې فوټبال کوي لدی اخلاقونه لري دي،
عادي اخلاق دور استن.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د یوسف کارګر کورنۍ او خلکو ته ډاډ ورکړي چې د املکونکو د نیونې په برخه کې به خپل جدي هڅې وکړي. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده. د کابل پولیسو د دغه موضوع د څېړل لپاره یو ټیم ته دنده سپارلې ده. پولیس په جدي ډول کار کوي او په دې اړه د پولیسو څېړنو ته پته مې یو.
د چارو د یو شمېر کارپوهانو او د یوسف کارګر د همغاړو لوبغاړو په وینا، کارګر د ګوندې او دښمنۍ سړی نه و او ډېر ښه اخلاق او انساني ښېګڼې درلودلې. د افغانستان د غوره لیگ د فوټبال کمشنر شفیق گوهری:
زما لپاره هم یو شاک دی چې څنګه دا شان یو شاو خدمتګار انسان باندې حمله کیږي، څنګه دا شان وحشي او ظالم کسان پیدا کیږي چې په دا ډول ښه سړي چې د اخلاقو نمونه ده او ښه رویه لري حمله وکړي.
ټاکل شوی و چې میاشت وروسته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د پاکستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي چې اوس ښایي د ښاغلي کارګر د ټپي کېدلو له امله وځنډیږي. تر دې پخوا هم په پایتخت کابل او ولایتونو کې د نامعلومو کسانو لخوا یو شمېر ورزشکاران په نښه شوي او حتی وژل شوي دي، چې د چارو کارپوهان وایي حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه او پولیس دې د دې ډول پیښو په څېړنه کې جدي اقدام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي چې له افغانانو چې د افغانانو لپاره قومي او سمتي کابینه نه ده پکار. هر قوم چې وي فقط هدف دا دی چې وطن او ملت ته خدمتګار وي. یو بل ورور چې نوم یې نه دی لیکلی، په دری لیکلی دی چې د کابینه اعلان دی ولسمشر اشرف غنی ل خاصو فعالیتونو څخه ده او دای په خپل د کار کې موافق شوی دی. ارمانی ل کندهار څخه لیکلی، کابینه خدا د اعلان سو خو ولسی جرګه باید داسې چا ترای ورکړي چې د الله جل جلاله څخه بیریږي او ولست کار وکي، نه خپل جیب او خپل ګونته. لمرجن عبدالقیوم وطن ملی کی اشرف غنی او عبدالله خو خپل کابینه وټاکله، خو زما تشویش داده چې ملي امنیت او دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت به آیا په خپلو کې جوړ شي کنه؟ که جوړ نشي دایلي کې چې زما په نظر امنیت به نور هم خراب شي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې تاندې څنګه 19 پروګرام او همدارس نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام خبريږي. خو لومړی اجمل تورمن د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته تللی دی. نن سهار 2 بجې د کابل د ومې امنیتي حوزې په اړوند د اقالی شمس په سیمه کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او د یوې مېرمنې په ګډون 2 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یونما د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د معرفي کولو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د پوځي عملیاتو ستاینه کړې، ویلي دي چې نتیجه یې د پام وړ ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د ایرانی چارواکو سره په تهران کې په کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر روانو خبرو بحث کړی دی. او د ژغورنې مامورین وایي چې د ایر ایشیا د نسکورې شوې الوتکې د کابین بلک باکس یا د غږ د ثبت وسیلې د الوتکې له ټوټو څخه ترلاسه کړې ده.
دا ازادي رادیو دا قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مخام تر او خبريږي. د مخام په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او له ازادي رادیو اوري. په یاد ولرئ چې دا شیبه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. او اوس هم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی تاندې څنګه او ورپسې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ اوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو شمیر ځوانان ولې په ځینو قومي، ژبنیو او سیاسي مسایلو کې د خپلو مشرانو لخوا تعصب ته هڅول کیږي، او بیا هم دغه ځوانان بیل دی چې سم او ناسم سره بیل کړي، په پټو سترګو د هغوی مفکوره اخلي. په نننۍ تاندې څنګه کې همدا موضوع څېړو، خو له دې وړاندې یو تکړه ځوان زبیولا بیدار در پیژنو چې له ډېرو ستونزو سره مقابله کړې او ځان یې رسولی دی. له ژوندې درس اخیستلی شو ملګرو. زه نورګل شفق. دوستانو، زبیولا بیدار د ننګرهار دی او په 1999 کال د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې زیږیدلی دی. له لومړنۍ زده کړو وروسته اقتصادي وضع دومره خرابه وه چې لوړو زده کړو ته ادامه ورنه کړی شوه. دی وایي چې پلار مې یوازې دومره کول چې کور وساتي. ملګرو مې غوښتل چې کومک را سره وکړي، خو د پلار له وسه مې بیا هم خبره وتلې وه. دی وایي چې هغه وخت په 1 روپۍ پسې هم حیران و، خو غوښتل مې چې باید خپل ژوند بدل کړم.
زامیشه دوستان ته هم چې زه هغه لکه چې ما د 2 روپۍ نه شروع کړی دا یو وړه قصه لري چې یو ورځ خپل مور سره خپلوان کړتلم نو مال مور یو کلدار راکړه زموږ خپلوان کړه ماشومانو بیرون راوته ناغي هر یو سره په لسونو روپۍ وي اغه ویل چې ازه جاله اخلو نو ما یو جاله واخسته اغه دې به یو جاله جوله مزه به ختم شو بیا به غرزل بل جاله به جوله نو زما ځل کې یو درد پیدا شو چې ګور زموږ دومره مشکلات دي چې ازه یو جاله نه زیات سنه شم واخسته هر رقم مشکل زموږ کور کې د خوړو د نگانه د پوخاک د نگانه د هر څه د نگانه همیشه ما یو مفکوره لرم چې زه باید د خپل ژوند بدل کړم مشکلات ما مثبت طریقې سره واخستل پیښور کې مې ډیر کورسونه ویلې یو چې ته مفت کورس او زبا لاړ ولته به درس ویلې بیا د نه هم تر 12 سم پورې ما خپل زده کړې په علامه سید جمال الدین افغان لیسا کې مخ کې ویوړې او 12 سم کې اول نمرې مو می فارغ شو
روانم حوصله نه قلبې تلې پاسې دلې روانم حوصله نه قلبې تلې پاسے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمی دلی
دوستان وای او بو اخیست په خلی او خاشو پسې هم لاسا چوي زبی ولا بیدار هم د دې لپاره چې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي او هم خپل مصارف په خپل پوره کړي نو څه وکړل
ٹیچر ٹریننگ میں ویلے استادی میں شروع کرلا بیا ما بگنر تا در شروع کو نو زما د میاشتې 3.5 کلدار تنخواه ول اغه نه بعد ما د کور نه پیسې بند کړې زما د وختو جوړول زما پلاستیکی چپړه خیا خستل زما د ټوټې باکسا خستل زما د خیاط مصرف زما د جیب خرچه د ورځې 15 کلدارې دا ټول ما د اغه نه خستل چې همدسې په خلاره خلاره به تدریس کې ما ډېره تجربه پیدا کړو یو وخت کې بیا په خبر کې زه ډېر ښه استاد ګڼل کېدلم چې زما تنخواه 15.5 کلدارې و سهار له خوانه مې پونتون ویلې او پس له وخت مې تر نا وخت د شپې پوری سمفونا خسل د انګلیسي چې د سره ما وکړې شو چې سالور سمستر د بی بی اے په پرسن پونتون کې مختوي سم د از کابل تر عالم مشال پونتون کې ما په هیڅ د استاد وظیفه واخستله ډی ایل ډپارټمنټ مې درس ورکاو او ور سره ما حاصل هم شو چې پنځم سمستر نه مې آلتا بی بی اے پیل کړل او اوس کال زفارغ شو
خاغلی بیدار په دومره واړه سین کې تر د ډیرو مشرانو ته د انګریزي ورزه کول پیل کړل دوستانو چې هغه فکر کاوه د به هم د دوی ټولګي والوي خاطره یاورو
ډیره جالبه خاطره لرم زه په خاور کې اوم په سایل په نوم باندې انسټیټیوټ شینیزیا کالج چې آلته ما ته د کانورسیشن سمف د لومړي ځل لپاره راکو نو هغه کې دوه انجونې وي او د سره خوا کې یو وکیل او لایر درې سالور د سنور شاګردانو چې هغه عمر نزیات نو زه چې کله سمف سره وتم نو زه به ډیر د سه عادي لباسونو کې وم کوم سټایل کې چې زنه نه وتم هغه د فکر کو چې دا کوم ماسل له غوړ انګلیسي زده کی خو چې کله زه په ډایز لیکچر ټیبل مخه ته ریدم کم طریقې سره خپل ځان معرفي کو او سره کوم ما کلاس آغاز کو پیل کړو نو هغه ټول سه حیران پاتې شو داغه نه بعد بیا ودرېدل او بیا معذرت وخته چې ډیرو به هم ګپوینه شي ته استاد البته زمونږ هم سنفي
هر مور ارمان وی چې اولاد یې آرام او سرلوړ واوسي دوستانو د زبی علماء بیدار مور هم د هغې ورځې په تمه واچې زوی یو ورځ د ښه موقف سیختن واوسي او دای په خپل سترګو وویني خو د نصیبونو د لیکونکو خوخه داسې نه و د خپل لوړ زده کړې پای ته ورسولې هم زولو اوس نو روزي او په خپل پوسټ کار کوي او نستي غوسه شوی خو مور یې نه ګوري
بلې اوس فلال ز وظیفه لرم په اس د فایننس افیسر په یو خارجي شرکت کې د پلګریمز انټرنیشنل زما خپل مور شو خدای دې هغه د جنتونو سردار کړی خدای وبخي نو همیشه به زه تشویق کولم ماته د مشروطوم نه یو احساس را کړو چې زه کته کورس وې ته مکتب وې نو ستا باندې روخانه یو ځینې امیدې زه ما زه کزه د کور مشر اولاد هم د پلان مشر زه هم ته پونتون وې ته یو خزي کې وظیفه لې هغه یو خوک خوبه ماته خوده لو یو خوګه انده مال خوده لو بدبخت را چې کلم چې مور وفات شو نو زما تحصیلات هم سرته نو رسیدلې ما وظیفه هم نه لرم نو هغه بیچاره ونه شو کتلې چې نن زه وظیفه لرم یا نن زه معاش لرم یا هغه وخت پاتې نشولا چې دا یو ډېر غټ داد دی چې زما زړه کې دی تر ټولو عمر ما سره یې
غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ په خدای نیم ګړې شما نیم ګړې غږ پچا
زبی الله بیدار وای چې لماشوم تو به نه تاقی خوخه ده خو زمينه ورته برابر نشو او د جینو سندرغاړو په ویډیوي سندرو کې د ماډل په هیڅ کار کړي بیدار پر اختیار هم نیواز خپل ژوند بدل کړ دوستانو، بلکې د نورو ژوند او ناسم ذهنیتونه هم بدل کړی دي، او وایي چې هر ځوان که هڅه وکړي نو خپل بخت بدلولی شي.
او نن زه خوشاله یم چې زه خپل پلار سپورت کوم، حمایت کوم، خپل فامیل حمایت کوم، د خپل خویندرونو واړه واړه مشکلات ته رسیږم، او په دې ډیر خوشاله یم چې ما کور کې بل بدلون راوستو چې هغه د ښځو تحصیل، چې نن زه وتوانېدم چې ما خپل خور په یو انسټیټیوټ کې دا شامل کړله، او هغه اوس فعلاً ټیکنالوژي طبي وي چې ان شاء الله لنډ وخت کې به یو ډاکټر شي، او همداسې زما وړه خور فعلاً په یو انسټیټیوټ کې درس وي. زه په دې ډیر خوشاله یم چې ما وکړی شو چې د خپل فامیل هغه ذهنیت هم تغیر کړم، چې دې ته زما والد صاحب، حاجی صاحب او زما نیکه آماده شو چې زما خورې پرېښودله زما په کوششونو البته، او ما هغې ته قناعت ورکړ چې نن زما خویندې تحصیل کوي او موږ یو ډېر ښه فامیل لرو. هر ځان داسې کولی شو واقعا، هیڅکله باید موږ نا امید نه شو.
مننه چې تاندې څنګ یې ملګر روز بی اولا بیدار خو ناسم ذهنیتونه بدل کړل، خو ځینې ځوانان بې له دې چې خوبت سره بیل کړي د نورو په مفکورو پسې په پټو سترګو روانېږي. کله کورنۍ مشرې قومي، ژبنی او یا سیاسي تعصب ولري نو غواړي خپل فکر او کینه هغوی ته هم ور انتقال کړي. دغه ځوانان څه وایي؟
زیاتره کورنۍ کې د کور مشر مثلا خپل په یو حزب کې اوسېږي، هر رقم چې وي او رقم مفکوره لري، اتمن نو دا خپل اولادونه دې ته تسوي او مشه غواړي په خپل فکر باندې دوی باندې تحمیل کړي، په همدې لار باندې بوزي.
سایر زلان زما ځینې ملګری دي چې هغوی په کورنیو کې دومره قید دي او دومره د تعصب ښکار دي چې حتی هغوی په بل ژبه باندې هغه د خبرو کولو لپاره یو ډول آر او ننګ ځان ته ګڼي، د بل قوم په اړه باندې ډیر منفي فکر لري، او همدغه وجه ده چې موږ دغه د کورنیو ترمنځ دغه د تعصبونو لړۍ ختمي کینه.
زما نوم لالپور امیر سید ده. وخت ډیر ګوندونه ول چې بعضونه مثلا موږ پلارونه ښه خاطر لري، خو کوم کس نه بعد خاطر لیدلی، بس هغه ټول ګوند ته دوی بد وایي، یعنی ته خپل تاثیر لري. یاره خبره
تيو فالقاتلانيو وتبلتنسو دزان پخپلا دشمنانيو وتبلتنسو.
ځوان ژورنالیست سایر ځلاند وایي چې کنن سبا زموږ ځلمکی او ماشومان د چاپ مخ کې خبره نشي کولای او بې زړه دي، نو علت یې دا دی چې مشران یې فکری ازادۍ ته نه پرېږدي.
مونږ که خار ته یو خپل ماشوم راوړو او په بازار کې پریږدو، شاید هغه ځان ته د سلو افغانیو سودا هم وانخیستل شي. یو بل مثال زه وایم، زمونږ اکثره ماشومان چې دي په کور کې کله چې څوک راشي ورته وایي بچی ستانم، شاید حتی هغه نشي کولای خپل نوم ورته واخلي. ټوله علت دا دی چې مونږ ماشومان او په ټوله کې هغه کشران د کور چې دي هغوی حتی خبرو کولو ته نه پرېږدو، نو بیا یو لویه پریکړه خو غټه خبره ده.
زلان همداراز وایي، دوستانو چې دته کله هم په ټولنه کې د کوم ژبني، قومي او یا نورو منفي ذهنیتونو په اړه خبره شوی نو په پټو سترګو نه دی ورپسې تللی، بلکې د حقیقت د موندلو لپاره یې څار کړی.
خپل هم د دې سره مخ شوی یم چې دغه شان موضوعات سره ځینې منفي ذهنیتونو سره هم مخ شوی یم، خو ما بیرته خپل تجربه کړې ده، خپل مې عملي کوشش کړې ده چې د هغې په اړه باندې څېړنه وکړم چې آیا تر کومه حده پورې دغه خبره چې ماته شوې ده دا درسته، تر کومه حده پورې دغه خبره ماته ګټوره ثابتېدلی شي، او تر کومه حده پورې زه توانېدلی شم چې دغه په ځان باندې عملي کړم.
د کابل پوهنتون یو ځوان استاد محمود مرهون وایي چې د مشرانو ناسمو خبرو ته شا کول بې احترامي نه، بلکې د ناسم فکر پر وړاندې مبارزه ده.
نړۍ کې چې کوم انقلابونه رامنځته شوي دي، ټول د مبارزه څخه منځ راغلي دي. که چیرې ځوانان مبارزه وکړي، د کورنۍ له دغه څخه لاس پر سر ځینې لیرې سي، په دغسې مسایلو کې چې هغه دوی ته زیان رسي، خدای جل جلاله هر انسان چې پیدا کړی دی هغه ته ځان ته فکر، ځان ته دغه او جزا یې هم په دغه توګه ده چې هر څوک په خپل ګناه نیول کېږي. نو په دې اساس ځوانانو ته تر ډېره ځایه پورې مهمه خبره دا ده چې د مشرانو سالمې خبرې پر غوږ ونیسي، او ناسالمې خبرو ته یې شا کړي، چې یو په هغه ناسالمو خبرو کې تر ټولو جدي مسله قومي مسایل چې دا اوس په بشپړ توګه باید لیرې سي.
مبد تر تصویر تر کمی پسینو کې ساتو، مبد تر تصویر تر کمی پسینو کې ساتو.
همزول افغان ژورنالیست او د ټولنیزو چارو شنون کې عاشق الله یعقوب تعصب یو ناروغي بولی، او ځوانانو ته وایي چې لدې ناروغۍ دې ځانونه وساتي.
ضرور ده چې ځوانان د خپل عقل نه کار واخلي. ټول ځوانان باید هڅه وکړي چې له تعصبونو نه ځان لري وساتي. تعصب یوه ناروغي ده، هغه هم ساري ناروغي ده چې له یو نه بل ته سرایت کوي. اوس د کورنیو دنده ده چې خپلو اولادونو ته دغه ساري ناروغي ورو نه لېږدوي.
ښاغلی یعقوب همداراز د کورنیو له مشرانو هم غواړي دوستانو چې خپلو اولادونو ته د کینې او تعصب پر ځای د مینې درس ورکړي او د هغوی فکري وده دې نه وژني.
هیڅ کله د مشران په کورونو کې نه په خپلو خپلوانو پسې نه په قوم په کوم ژبې پیروانو پسې د تل لپاره دایمي دغه نه کوي. که مونږ تل یو پلار په کور کې وایي چې دا ورور مې بد راسره کړي، دا تره مې بد راسره کړي، دا ډېر بد سړی ده، فلانی قوم دغسې ده، فلانی خلک دغسې دي، دا خبره که ته هره ورځ په کور کې تکراروي نو د هغه ماشوم په ذهن کې د کرکې او نفرت تخم کرل کېږي. په دې خاطر مشرانو ته ښایي چې د خپلو ماشومانو ته د مینې او محبت فکر ور ولیک دی نه د کرکی او نفرت.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قرب.
نن نه تاندې څنګه هم دوم روا د خبرونه چهار شنبه او تکرار سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com. کچېری غواړی مکتب رکنا لیک راولېږي نو پته ده شفق @rferl.org. بریالي
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. هغه مېرمنه چې ژر حمل اخلي دی او ماشوم ته کوم ستونزې راولاړوي، د زیږون ترمنځ باید څومره فاصله وي او د زیږون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي، په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسوده نیازه وړاندې کوم په همدې موضوع غږیږو. درمنو اوریدونکو، ماشومان د تنکیو ګلانو په څیر دي چې په لیدلو یې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. یعنی هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري تر څو دوی او ټولنې ته خیر ښېګڼه ورسیږي. خوشته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژر راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. بې له ځنډه ولادت مور او ماشوم ته زیاتې ستونزې پیدا کوي. که مور هر کال ماشوم وزیږوي، وجود یې کمزوری کیږي او د کم خونی له مشکل سره مخ کیدای شي. بل اساسي موضوع دا ده چې کمور په ولادت کې ځن نه راولي نو ماشوم ته هم تاوان رسیږي. ماشوم باید دو کاله د مور شیدې وروي او کبل ماشوم ژر ورپسې پیدا شي نو د مور شیدې ورته په منظم ډول نه رسیږي. د ماشوم پیدا کیدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د مېرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډېر ماشومان ولري. دا چې مېرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او که نه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. د کندوز اوسیدونکي ارزو خپله کیسه کوي چې و ماشومان یې شا په شا زیږولي او خاوند یې ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په بای شودي په شودي ودانی ماشومان شکر لرم وای ما ته نورم بچی راوړه. و بچی دې څه وکړم؟ تر اته ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وای ته وای زیم چې تر ته زه چې نه یم ته نور څه په درد خوري. تمام ورځ هم دا خبره راته کوي. زه بیخي د ژوند نه بیخي بېزاره یم. راته داسې شکر راته پیدا شوی دی چې زیاتي لیونۍ شم د کور نه ووزم. فله ځان باندې داسې ژاړم همدغسې. داسې ورځ رښتیا هم راباندې راغلی خورې چې شله ورځ په شفخانه کې بستر ومه. د دې د ظلم د لاسه د خوښه د لاسه اله هغه بچي راوړه ته رانه وړي اله هغه ته د هغې نه څه کمه یې خسۍ خوري نور سم سه انسان ولی بچی نه راوړي ورکه چې د ډیر تشویش نه د ډیر جالګان نه د څه شم چې ناروغه شم شلو ورځ بستر پاتې شم.
ځینې وختونه ماشوم په عملیات پیدا کیږي نو مور ته ژر حمل اخیستل ډیر زیان لري. د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونی په وینا د نه غوښتل چې ژر ماشومان پیدا کړي، خو خاوند ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوند په همدې موضوع وهلې ټکولې هم ده.
او والو ټکول نو پښتنې ما کوه اوس مې واګه داسې نسم کولای، دا ګورده مو خرابه ده. خلک ته دا ویل درم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا کار د زور په مخ مې وسی ول چې خېزه ولادت کوي اولاد راولي هغه هغه خرابېږي ورځ په ورځ ولادت خرابېږي شل ورځ دته پیدا کیږي.
میرمن زرغونه د یوې بلې میرمنې کیسه کوي چې شپږ وارې په ماشوم عملیات شوی و نو ډېرې ستونزې لرلې.
بیا یو ښځه دا د شپږ اولاد مور ده، شپږ سره په عملیات پیدا شوی ده، هغه چې شپږ وار عملیات شي هغه نو څه هغه لري څه ناجلي په دې نه وي ناسې وکتل داسې هغه و ده چې غار غار سیر و شپږ وار عملیات هم دی رسې خبر نه ده.
افغانستان د بشر حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکې مریم زرمتی په وینا خاوند باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درک کړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید خاصه په دې حالت باندې درک شي چې خځه ساختار یا جوړښت باندې باید د پوسی روحي او رواني حالت د درک کې فزیکی حالت د درک کې توانمندان هر انسان لای تنهایی توانمندان نه لري او لای تنهایی امکانات هم نه لري. دا ور په دې باندې پوسی د ما خزه یا د ما مېرمن څومره توان لري کولای شي چې مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي دغه حق ته هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که نه غواړم. زه دا توانمندې لرم چې ماشوم راوړم، زه ماشوم زیږولی سم، زه ماشوم لویولی سم که نه سم لویولی. که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندې نه لري دا کولای شي چې په واضح الفاظو باندې ووایي چې زه دا کار نه سم کولی.
په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
دغه د زیږون په وخت کې هغه مشکلات مینځ ته پیدا کیږي او د هغو د زیږون ترمنځ واټن نه وي، هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلی سو. د کمپنۍ نه که موږ تاسو شروع کړو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمې دي. مثلا که موږ تاسو په قسمه د کمخونی کې یا د وینې د کموالي په ځای کې وغږیږو، اول په لومړي سر کې دغه مور کمخونه ده، مور ولې حمل نه غواړي؟ د دې خطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونی سبب د دې نارضایتي کېدای شي، مور تحمل نه لري په مقابل کې، برداباري نه لري، له یوې خوا له ماشوم سره په شخړه وي، له یوې خوا په خپل کورنۍ سره په شخړه وي.
د اغلی امرخیل په وینا کمور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او ور باندې تحمل شي نو مور ته ډیره زجر واره ده.
تحمل حمل نو سړی نسی ویلای چې ولې باید دا کار وکړي، اما دوی هم باید پرې خبره پوه شي. تحمل حمل ته مور ته ډیر زجر واره ده، مور آماده نه ده، د ذهني نگانه دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر، ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي. علت څه شی ده؟ علت همدغه چې مور د حمل نه ده غوښتی، اما دوی وخت سی هغه ماشوم را ورد به دوی خپل د ماشوم سره ډیر په عذاب ور سره، ډیر په تنگ ور سره. وای چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نکینی، دا ماشوم شوخی کوي، دا ماشوم هر شی لوخی مادوی، حتی دا ماشوم په خپل مور او پلار باندې چاره راخلي. دومره اساسیت دی خود مقابل کې دی. علت هم دغه دی چې مور د حمل نه غواړي اما د حمل په تحمل شوی دی.
هغه میرمنه چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي لګنو صحی ستونزو سره مخ کیږي، لکه کم خونی، سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصله ده، خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کار په کار وزیږول دي، مشکلات لرم او سیله مې ورته نسته، سردردي مرض لرم چې سم پاک کم اوس مې وړکی بچی پیدا سو ماشوم مینځه پلمیم شیدې کمی دي او کم خونه یم ضعیفه یم کور کارو ته سفر رسیدگی نسم کوی خاوند مې غواړي چې ډیر بچه رو نرم نو زه وایم دوا کوم هغه دوا نکوم ښه نورې ما کیسه کې هم نه ده.
د ډاکټر فریدی پر وینا کوي و مور ژر ژر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونه مور ماشومان بیا پراتلون کې کی صحیح ستونزو سره مخ کیدای شي.
د ماشومان او ته وینې کم ورسله د غوډي زړه یا قلب سوراخ پکې وږي راځي. بیا دا غمایندې وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کله نه کله اثر په دې مشکلاتو باندې اخته وي. لبلې خو منګه بعضي حالتونه ورته وي چې لاب چاک کام چاک او یا هم د ماشومان په ملا کې د سی یو دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان به نسی کولای خپل پخپې وخوروي. چې هغه غمایندې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغوی دغه د وجود ټول ضرورت پوروي، مثلا وینه پوروي، مقدار د کلسیم پوروي، غوړي کولای شي یو سالم ماشوم جمعې ته راوړي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد پرولو کې خزه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي.
د کورنۍ تنظیم، د کورنۍ سمبالتیا، د چې د زیګون ترمنځ لازمه فاصله منځ ته راوړل، د هغه څه دي چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري، بلکې اسلام په غمنه تاکید کړی دی، په غمنه ټینګار کړی، سپارښتنه چوربانه شوې ده. او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق دی، یعنی دوی دواړه باید په دوه باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو. البته په دې هکله باندې یو آیت هم نه صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان ته څومره باید نه شیدې ورکړي، وایي چې ولوالدات یوردان اولاده هن حولین کاملین، یعنی میندې دوه بشپړ قانون خپل ماشومان شیدې ورکوي. دغه دوه کلونه په موده کې چې میندې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي، په دې معنا چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګډ نه کړي او دا حق په نورو باندې ضایع نه کړي. دا په یوازې سره هم پلار دې حق نه لري چې وایي چې زه باید هر کال ماشوم ولرم، او هم مور هم په یوازې سره حق نه لري چې باید وایي چې زه باید هر کال ماشوم ولرم.
ترنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنځ د فاصلې په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري. د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي، په اول کې ډیره په مشکل ور سره، خو اوس چې د فاصله دارو کاروي ډیره راحت شوي.
نو مخکې مې بچان ډیر و، بيخي اوس تنګ کړې و، ما کار به مې پاتې و، شیر په شیر مې بچان ډیر نه سي ډیر او نه پازا و، بچان مکتب ته سم نه کېدل، پاکوله مې نه سو. اوس ته شکر د لور مې خاله او بنیم کاله نه د نور مې دوا کړې، فضل د خدای د بچي مې خدي پاک دي، دوا مې کړې ده بچان نور د شپږو کارانو زیبو. مخکې خو ډیر زئی پاوما سر به مې ګرځېد، اوس خای منان خدای خا خپل کار زنن دم کوم بچیم پاک وای سم مار شای ور سره کولای سم سیاد میم خدمت کې بداسي و مسی بیخیانه یو پټا بسلاړ مزړ باندې سره پیډ.
میرمن سپوږمۍ د خپل لیور د خزي کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي، خو خاوند اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ زد دوا وخوري.
ها د لیور خزمې دا داسي بچان شیر په شیر کیږي، لیور مې ورته دوا مکوا، دوا او بال د دسي د دسي دا غور ته بيخي دسي هغه نسی کولای، بچان خواران دسي پاړ واړ دي، یعنی کنه یو تاغه سیبل تاغه سینو چیرې دونه زکیږي سیوم پاک کبلم پاک نستا او تاغه نسی کولای، نو دا بچی دی واړ واړ دي سلو پیند سننو سبا بل پیدا سی دانو بیخی رس په تکلیف د زئی په د خپل کنه هغه ور سره نسی کولای، نو ساته پیدا سی زئی په خپل ماشوم ته بسات هغه خپل زئی په نسی کولای، بچای بسات پاک نه نی فری دین نسی خمیر ورته وبال د دوام.
ته خاغلی نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنس د فاصله دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته.
هغه دارو او درمل چې ډاکټرانه کورونی ته تجویزوی ترڅو دوی د اولادونو ترمن اغه لازمه فاصله را منځته شي، په دې اړه باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبله کړي. او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم ریواج شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کړي او قران هم را نازلې دي او د دې موضوع نه مخنیوي. یو د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا چې د ماشومانو ترمنځ هغه لازمه فاصله را منځته شي، نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبله کړې ده. وروسته له غنه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که ضرر نه رسوي او هغه هم د همدغه فاصلې د همدغه هدف د لاسته راوړلو په خاطر په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بده کې کوم ستونزه نشته چې له داسې وسایلو نه استفاده وشي.
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصلې لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي.
لوبستا چې کولای شي د طریق د رحم تطبیقا بعضې کپسولونه شته چې دوی کولای شي د خپل د پوستکي لاندې تطبیقا، او ډېرې وخت لري د آسودګي کاندم ده چې له هغه طریقې نه استفاده وکړه، په هغه شرط چې دغه کاندم همیشه چک شي او دا کوم سوراخ یا کوم فوحه یا کوم غار پکې موجود نه وي. دا ډیره یو ښه طریقه ده د ډیر انتشار د مرضو د جنسي مرضونو جلبګیري کوي او من ته ډیره سیف ډیره ښه طریقه ده.
دونکو نیمه نړۍ هم دومره وا تر بیا مو پلوئی او بخون کی الله سپارم
تدمینه دنیا دی تو وغماد گلابونو تو پیدا نیمه نړۍ تو پیدا
سو هم کولای شي چې خبريال شي او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوی چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.